شنوندگان، بینندگان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روک و راست اسپین خبری با شما هستم.
زه هم په خپل وار سره قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړه خوشحاله اوسئ. زه وحید فیضی یم.
امروز روز جهانی صلح هست و از روز جهانی صلح در حال تجلیل میشه که سایه جنگ و درگیری در نقاط مختلف جهان سایه افکنده.
بله، د دوله سیزی وروسته له هغه چې په ټول نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت پیژندل شوې، په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوال ورځ په توګه اعلان کړی ده.
بله، تشکر از شما. امروز با مهمانای محترم در این باره صحبت میکنیم که سازمان ملل متحد در برقراری صلح در جهان چه نقشی داره و افغانستان تحت حاکمیت طالبان آیا از صلح بهره مند است؟ مهمانای محترم برنامه امشب نخست جناب آقای سخی بیراملی هستند که در استودیو با ما هستند. خوش آمدین. بسیار
تشکر از سب. تشکر از
و همچنان جناب آقای ادریس محمدی زازی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و بانو اوگای میل، فعال حقوق زنان هستند که از طریق تلفن با ما هستند. در صورت با اجازه شما آقای فیضی، نخست خوش آمد میگم آقای بیراملی را. شما خوش آمدین با واشنگتن و استودیوهای ما. آیا شما به واشنگتن برای یک سفر کاری آمده بودین یا خصوصی؟
یک کنفرانس بود که از طرف روزنامه 8 صبح تنظیم شده بود در مورد تنوع و همپذیری، دایورسیتی اند اینکلوژن، و در اونجا 3 پنل در نظر گرفته شده بود که در یک از اون پنل ها من سخنران بودم و در مورد اهمیت همپذیری و نقش اقوام در همپذیری ملل صحبت کردم و به مو دلیل چند روزی است که اینجا در واشنگتن هستم.
بسیار زیاد خوش آمدید این روزی که روز جهانی صلح است.
بله، مصادف شد با این روز. تشکر.
به نظر شما، من آغاز میکنم آقای فیضی با اجازه شما از آقای بیراملی، چی فکر میکنین که صلح در جهانی که فعلا درگیری هر طرف دیدمش در شرق میانه است، در اوکراین است، در ایران و لبنان و این جایا، غزه و اسرائیل است، چی فکر میکنی که سال چقدر به خطر افتاده، چقدر رو به وخامت نهاده نسبت به سالهای قبل، نسبت به زمانی که مثلا همین روز جهانی 1982 همین روز به نام روز جهانی سال نامگذاری کرده؟
بله، دنیا متاسفانه شرایطش بسیار از شرایط از وقتی که روز جهانی صلح تأسیس گذاشته شد از 40 سال پیش بسیار هم فرق نمیکنه. همه دنیا به نحو درگیر منازعات هست، کانفلیکت های هست در دنیا، درگیری های هست، حتی درگیری های نه تنها که بین کشوری بلکه درگیری های درون کشوری است، یعنی در داخل کشورها هم منازعات وجود داره. ما میفهمیم که در تمام در هر قاره دنیا که نظر بیفکنیم در هر جایش متاسفانه یک مشکل هست، اگر جنگ نیست ولی آماده به جنگ هم هستن. مثلا ما میفهمیم که بعضی حالتهای هست صلح تنها با معنای نبود جنگ های رودرو نیست. اگر خطر بر صلح هم وجود داشته باشه نمیتونیم که ما از صلح کامل صحبت بکنیم. مثلا هر دو طرف آماده هستن و به صلح آمش تانک ها را طرف یک دیگه خود آماده ساختن و هر لحظه امکان داره که جنگ صورت بگیره. مثالش در افریقا ایتوپیا و مصر است، ایتوپیا و مصر و سومالیا هست، در کشورهای اروپایی هست و تمام جای دیگه، مثلا در هند، همه جای. بنابراین من فکر میکنم که صلح یک پدیده هست که امروز جهان شاید نسبت به هر وقت دیگه برای زیادتر ضرورت داره و نیاز است که روی از این فکر شو، آگاهی دی شو و کار صورت بگیره.
تشکر آقای بیراملی.
در مننه خپل دو نور قدرمن ملمنه چې په دې خبرونه کې لزان سره لرو، مرمن اوګي امیل او د سیاسي چارو شنون کې ادریس محمد زاده صاحب دې کو تاسو اجازه وی لار بشو. مرمن اوګي، تاسو نه بیراپل کو تاسو لپاره د سول څه معنی لري؟
بګومانم تا هنوز بانو اوګي نه داریم. آقای زازه رو خط
هست. زازه صاحب، نو که تاسو هم دغه پوښتنه جواب ورکړي، سول تاسو لپاره څه معنی لري؟
زم په خپل وار سره سلامونه ونې کې هلې تاسو درنو قربت او تاسو ملمته او ټول درنو لدون کاردون ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. صلح خپل ذات کې معنا ده، یعنی آرامش، د ژوند ښکلا، ازادي، خپلواکی د خپل اراده تمثيل د خپلواک تمثيل د خپل کور د خپل خوخه واک اختیار درلودل صلح یعنی هر طرف چې وغواړي د تک زمينه برابر وي هر څه چې وغواړي واغوندي اڅه چې ذهن آماده وي اماغ باندې فکر وکړي کله چې اختیارات کله چې افکار محدودی کده په دې معنی چې صلح تر سوال لاندې ده کله چې فعالیتونه محدودیږي دا په دې معنی چې صلح تر سوال لاندې ده کله چې ذهنیتونه محدودیږي په دې معنی چې صلح تر سوال لاندې ده کله چې د خلکو فعالیتونه محدودیږي دا په دې معنی چې صلح تر سوال لاندې ده که د نړیوالو دغه اداوې چې یوشتم د سپتمبر د صرف د سولې ورځ وي دا ورسره منم خو دا ورسره قطع نه منم چې دوی وایي چې نړیوال د صلح طرفدار دي او د صلح خوښوونکي دي او د صلح راوستونکي دي ځکه که چېرته نړیوالو د صلح لپاره کار کولی بیا په ټوله دنیا کې تقریبا لس زره اټومو څه کول که چېرته ټوله دنیا په دې عقیده وه چې زموږ صلح راولو بیا تر ټولو زیاتې کمپنۍ د اصلحو جوړونکو همدغه صلح پرست مملکتونو کې ولې خپل هغه تولیدات سره کوي که چېرته د دنیا د نړیوالو دا د صلح خبرې رښتیا وي چې دوی صلح پرست دي بیا د اصلحو جوړولو کې ولې رقابت کوي که چېرته رښتیا خبره هم چېرته دا صلح پرست خلک د دنیا صلح غواړي بیا تقریبا چې یو کال پوره کیږي پر فلسطین باندې د اسرائیلو د عملیاتو مخنیوي ولې نه کوي که چېرته رښتیا هم دا دنیا د صلح طرف ته روان وي دغه خلک چې اوس د صلح ادعاګانې سره کوي دوی تقریبا دا څو لسیزې په افغانستان کې اور ولې لګولی وو که چېرته بیا هم د امریکا ورسره متحدین دوی د صلح طرفدارانو په عراق په دې نورو سیمو کې دوی اور ولې لګولی وو
زازه صاحب اجازه راکړئ پوښتنه
وکړم د صلح طرفدارو بیا په اوکراین او په روسیې کې دغه شکل اشکال باندې اور ولې لګولی ده
خا ګورزاده سه د افغانستان مسله او بیل اړخ لري دا تاسو د فلسطین مسله ته اشاره وکړه هغه هم یو اړخ لري چې هر عمل په پیل کې یو عکس العمل لري په افغانستان کې چې د 2000 لومړي کال ان مخکې څو وشول په امریکا کې څو وشول ټول باندې تاسو پوهیږئ درسته ده
بالکل هغه پټه خبره نه ده چې 2001 کې څو وشول او د 1999 تر دې خواته کېدل اخواته کېدل د روسي راتګ نمخ کې څه کېدل روسي راتګ نو وروسته څه کېدل د روسي راتګ نمخ کې د هغه داوود خان حکومت شو هغه څه کېدل هغه نمخ کې هم تر انګلستان پورې هغه څه کېدل یعنی دا ټول ته لمن خارجيان وهل دا ټول صلح دل ته سوال لاندې راوستل
مګر کم ارخ شي یو ارخ تاسو نه یادوي چې هغه تاسو کو پکې یاد کړي چې نړیوال ولی مجبور شي مثلا په افغانستان باندې بریدو کې درسته ده اغه بل ارخم تاسو نه یادوي کڅنګه
لکه کوم ارخه
مثلا د 2000 لومړي کال په سپتمبر پیخه چې په امریکا کې وشوه عمل د القاعده ډله او اسامه بن لادن چې هغه وخت په افغانستان کې وو او نړۍ د طالبان نه وغوښته وخت درسته نه
شواهد د سشت امریکا سره چې دغه د یول سو دغه د 9/11 سپتمبر پیخه القاعده کړي وا ثبوت او شواهد محکمه
بيخي په دې اړه شواهد او ثبوت شته د غړني ول شوي دي ټول او
ما اجازه راکې ما خبر نه خلاصه 9/11 یول سم د سپتمبر باندې عمل کیږي په اکتوبر کې قاضي هم کیږي محکمه هم دایريږي پر افغانستان باندې عمله هم کیږي افغانستان تر اشغال لاندې هم راوستل کیږي دلته نړیوال حقوق کوم دي نړیوال محکمه څه شول دلته قاضيان څه شول دلته نړیوال بشر څه شول دلته حقوقي بشر څه شول چې په یو میاشت کې مکمل یو مملکت تر اشغال لاندې راځي زنه هم چې طالبان ملامت یا سلامت زنه هم چې اسلامي امارت ملامت یا سلامت پر دې باندې ټاپی دي پر دې باندې ټاپی دي پر وګو باندې ټاپی دي اغه نه سره پاکو زه دغه پاکو ما چې اغه څوک د صلح تر عنوان لاندې تبهیز روان کړی دی په ټول دنیا کې اور سره لګولای دی اغه څه هم به معلومه شي
زما مطلب دغه تا چې بس ډېر وګد نشي نورمال مانم په بس کې لرو په دې باندې
باندې بس میکنه
به راګرځ تاسو
آقای پیدرملی آیا میشه با برای صلح جنگ کرد؟ حالا میشه با سلاح و تجهیزات برای صلح هم جنگ کرد؟
ببینین جنگ آخرین راه بعد از ساردن صلح میتونه باشه، اما نه اولین را. در کشورهای مختلف اولین اقدام ها که چیزایی را که امو سازمان ملل هم برش پیشنهاد میکنه ای است که باید گفتگوهای مسالمت آمیز صورت بگیره. حتی دو گروه متخاصم که سالها با هم جنگ کردن نباید به خاطر بدست گرفتن یا بدست آوردن صلح جنگ ادامه بدن. باید گفتگو اولین راه باشه و راه های زیاد برای ایجاد صلح و گفتگوهای صلح وجود داره، در کشورهای مختلف تطبیق شده، عملی شده و نتیجه گیری شده. وقتی که به خاطر بدست آوردن صلح جنگ کنیم، اونم جنگ هم بی‌معنا میشه و این جنگ ادامه پیدا میکنه. فراموش نکنیم که هر جنگ آغازش بسیار آسان است، ولی ختم از کس تخمین زدن نمیتونه که چی وقتی ختم میشه. بنابراین یک خود از این به یک مانع صلح تبدیل میشه.
تشکر.
ډیر مننه برنامه صاحب. فکر کوم موږ سره همکاران کوشش کوي چې میرمن اوګي امیل یوزای کی خپل همکاران به غوښتنه وکړي او ځې شي. ښه، په صورت راځو زاده صاحب تاسو ته په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت فکر کوي افغانستان بشپړ سول تر رسیدلې ده؟
بله آقای زازعی. خب تو شاید موفق نمیشم که صدایشان رو بشنیم.
خزاله سیب زمانگا گاورید زما پختونه کوم نه اوریدلی. زما پختونه دا به چې په اوس وخت کې افغانستان بشپړ سول تر رسیدلې ده؟
ډېر مننه کوم. د سیمه مملکت د زمکی پر سر نشته چې الته تقریبا سول حاصل په سول کې تضمین شوی وي. از سیمه مملکت نشته ده، خو بیا هم د تیر په نسبت کې چې تناسبونه باندې خبري وشي، نسبتونه باندې خبري وشي، بل نسبتا سول هراغلې ده، فکری صلح راغلی ده، مالی صلح راغلی ده، فیزیکی صلح راغلی ده، ذهنی صلح راغلی ده. دلته یو څوک کولی شي چې شپې یوه بجه او دوه بجې او درې بجې له خپل کوره ووزي، د افغانستان هر ولایت ته وغواړي تللی شي. دا ما خپله تجربه کړې ده. تقریبا دغه تیر کال زه د قندهار د سپین بولدک نه مارکت کړی ده، سبا د شپې یو بجه د کابل ته رسېدلی یم. په لار کې دومره ماته چا څه نه دي ویلي چې ته ولې ځې، چېرته ځې، چېرته نه ځې، سر به ودرول شلم کوم طرف نه اخلي کوم طرف ته ځي. یعنی هغه کابل چې تر تقریبا مازدیګر څلور بجې به خلک کورونو ته دننه کېدل، چې د یو موبایل قیمتو د انسان مو انسان رو پسې وژل کېدلو، انسان یو موبایل پسې په ډز وشتل کېدل. اوس
الحمدلله ستاسو خبرې به تایید کو، خو تاسو ویل چې قندار ته لاړ هیڅ پیښ نه شول، خو د افغانستان نورو اوسیدونکو د دایکنډي کې او په غور کې تلل، د نورو ملګرو دوستانو احوال تتلل، په اصطلاح دوه هفته مخکې او هغې 14 کسانو وژل شول، دغه کورنیو ته ستا وینا څه ده چې عزیزان یې وژل شوي دي؟ هغې په امن کې دي؟
ګورې، د افغانستان هر اطباب باید په امن کې وي. هغه ډایکونډي
تاسو خو وایي باید امن کې وي. زما مطلب ده چې هغه کسان وژل شوي دي، تاسو ادعا وکړه چې د کابل نه قندهار ته ځئ هیڅ مشکل نشته، خو دغه خلک په خپل کلي کې وژل شوي دي؟
هغه د یو خاصې ډلې خواله وژل شوي دي. نو
بیا سوله چیرته ده؟
څنګه
سوله به چیرته ده؟ تاسو وایي چې امن او امان دی، مالی سوله یادونه موکړه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څه باندې 23 میلیونه کسان په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت ډوډۍ د کم ځای نه کی. سوله همدغه سوله ول د کونډیک خلکو وژل شو.
یو د غربت خبرې کنا، غربت بیا جدا باز ده.
نه تاسو ما مطلب دا چې تاسو په خپل معلوماتو کې څو ټکي یاد کړل چې مالی سوله شته، ذهنی سوله شته او په خپل سوله شته. ما په دې خاطر مالی سوله تاسو یاد کړل. مهرباني.
مالی سوله په دې معنا چې یو صراف، یو زرګر، یو تجار، یو شتمن کس اوس د خپل سرمایې له وجې په سر درد نه ده چې زما د اشتمنی زما د سرخوړلو سبب نشي، یا زما د اشتمنی زما د زوی د اختطاف سبب نشي، یا زما د اشتمنی زما د نابودي او نیستي سبب نشي. یو خبره مخکې د دایکنډي خبره وشوله. ګوره، دایکنډي ده که پکتیا ده که پکتیکا ده که بدخشان ده که هرات ده، د افغانستان هر ولایت هر سیمه کې صلح ده.
بله، اما جناب آقای زازی، یک سوال ما دارم. شما از کارشناسا به یکی دستن که خب سلح اون کسایی آوردن که قبلا خودشان مسئولیت انفجارا مسئولیت حملات انتحاری را به دوش گرفتن بارها، آله امونا خودشان قدرت گرفتن، پس طبیعی که سال باشد چون غیر از این گروه کسی دیگه نبود یا گروه کوچک بودن. فکر نمیکنین که از این نگاه سال آمده چون خود کسایی که انتحاری را انجام میدادن یا انفجارا را فعلا در قدرت هستن؟
ګوره انتحار او استشهاد فرق سره کوي. زه یو خبر واضح کوم دغه درنول دن کو ته چې زه طالبانو سخنګو یا ویاند نه ما حقیقت به سره سپین ته به سپین یا تور به تور لکه ساز د خبرون نوم چې دره کو راست سپین خبرې. ګوره انتحار کې دلو استشهادی کې دلا د قرض باندې د پیسو لپاره د فی وژن کې دلې چې سپکی مینونه خخېدل هغه صرف د اسلامي امارات د غړو لخوانه نه کېدل، دلته مختلف النوع مافیایی کړی وی.
اما امی آقای ذبیح الله مجاهد بارها مسئولیتش را گرفتن، اگر در شفاخانه 400 بستر بود، اگر در حملات مختلف بود، بارها و بارها امی جناب آقای مجاهد مسئولیت چنین حملات گرفتن که ما خبرش از طریق این رسانه و یا رسانه های دیگه پخش کردیم.
نه صرف یو دغه خونه و ځانوژنه خونه و، دلته سلګونه نور ځانوژنه وي، زرهاو نور سلګونه ځانوژنه وي، چسپکی مینونه وو، ټارګټینګ کلینګ وو، یعنی هدفي وژنه وي، سلهاو نور بدمنی وي، ناخوالی وي چې د ځینې مافیا او کړۍ لخوانه استخباراتي شبکو لخوانه دلته چې هر چا هر څه کول د اسلامي امارت پر لمن باندې ورولیدل اوس تاسو د ډکونټ لګ چا وکړل خان
زاده صاحب زمنګ د همکار د پختنه داوه زاده صاحب زمنګ د همکار پختنه داوه چې هغه بریدونه چې مخکې طالبان کړی دی او مسولیت یې په غاړه اغسته دی.
ما اول کنه چې طالبانو صرف هغه ځینې مشخص نه دي پول نه دي کړی، هغه ځینې کړی دی چې هغه به مسولیت په خپل غاړه اغسته دی. ما مطلب دا دی چې دلته صرف اسلامي امارات استشهادی نه کوله، دلته انتحاری هم کې دله، دلته ادفی وژنه هم کې دله، دلته ادفی خطاب هم کې دله، دلته ادفی چغبره چې هر رقم کارونه سره کېدل د اغه نسبت باندې اصول راغله ده اوس ولې څوک نشي کولای.
تشکر اخوی زازه
خاله قزاوتو کې سید من نه لري زیات
اخوی بیرملی قبل از اینکه بریم سراغ مهمان دیگه ما خانم اوگی امیل، نظر شما چی چقدر موافق هستین با اظهارات آقای زازه؟
ما 1000% مخالفشان هستم، به دلیل از اینکه ببینید وقت از سل صحبت میکنیم ما به عنوان یک کسی که در این عرصه چند روز درس خواندیم و چند سبای دمیز دانشگاه شدیم و تحقیق کردیم، میتونم بگویم که صلح فکری و صلح ذهنی مهمتر از صلح فیزیکی است. به دلیل از اینکه شما وقت نمیتونین که از یک منطقه به منطقه دیگه با فکر آرام برین از کجای صلح صحبت میکنین. ما خبر داریم از ساعت اخیره وقتی که شما صلح فکری ندارین که فردا صبح بر اولادا چی بتن بر خوردن، از کجا از صلح گپ میزنیم؟ بنابراین صلح ابادش بسیار بزرگ است و من فکر میکنم که آقای زازای نیاز است که یک بار دیگه تحمل بکنن که در افغانستان چی داره میگذره. ما ایره به عنوان یک اکتیویست نمیگم، به عنوان کسی که حداقل در یارسه چهار سبای درس خواندیم و میبینم که وضعیت جهان در چه حالت و وضعیت دنیا در چه حالت است و وضعیت مردم ما در چه حالت است بحث میکنم. بنان بودن صلح تنها به عنوان این نیست که کس خود نرا انفجار نتا و یا کس خود کس دیگر نکشه، این به ابعاد بسیار بزرگ داره که من فکر میکنم که در افغانستان ما وقت نیاز بسیار زیاد نیاز داریم که به اون مرحله که ایدئال است برسیم.
تشکر آقای بیرملی، با یک پیام گوش میدیم با هم، بعدا بس خود دنبال میکنیم.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه.
بیا هم خرغلس قدم دوستان و تاسو د امریکا غغنه د روکراسیا سپری خبری د خبرونه ګوري. موږ سره د سولې د برخي مبارزه اوګي امیل هم یو ځای شو د چې ورته خرغلس و میرمن امیل خرغلس
مننه کوم تاسو ته سلامونه د خبرونه چلګون کې استې میلمنو ته قدمانه سلام خو ګوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
تاسو خدمت کې
ډیر مننه. هیله ده چې تاسو زمونږ خبرونه یو څه اوریدلی وي. موږ سره دوه قدرمن میلمانه ښاغلی سخی بایملي چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي او فعال دی، موږ سره په سټډیو کې میلمانه دي، او موږ سره ادریس محمد زاده صاحب د ټلیفون پر کرخه د کابل نه میلمانه دي. زما پوښتنه زبېته سره زما تاسو لپاره سوله څه معنی لري او تاسو اوس د سوله هیڅ کوي؟
زه باید ووایم چې سوله د الله جلاله شانو د ټولو مخلوقاتو لپاره اړینه ده او طبیعي غوښتنه ده. د رسول چې دی یوازې د انسانانو لپاره نه، بلکې د هوا مرغانو لپاره، په ځنګل کې د ځناورانو لپاره، په سمندرونو کې د ژبو لپاره، تر ټولو یو مهمه غوښتنه ده، او په یادو ټولو کې مخلوقاتو کې تر ټولو انسانان ورته سولې ته ډېر زیات اړتیا لري. او باید وویل چې دا چې سوله څه ده، زه باید ووایم چې جنګ او سوله دوه متضاد کلمې دي. او هغه څه چې یعنی حق او ناحق، یعنی عدالت او بې عدالتۍ، هغه وخت جنګ کېږي او سوله نه وي چې هلته انسانان خپل حق ترلاسه نه کړي. حق هلته پایمال وي، یعنی هلته د زورور او کمزور خبره وي. هلته یو زورور راځي په زوره د یو کمزوري حق تر پښو لاندې کوي او هغه نه حق اخلي، هلته بیا د جنګ او ناآرامۍ کلمه استعمالېږي، هلته بیا سوله نه وي. نو خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې مخکې ورو ورو ویل چې دلته سوله ده، او اته یو څوک یو زرګر یو صراف کول شي پیسې او چې تبیسي، خو زه دا ورو ته وایم چې دلته چې زه ژوند کوم څنګه چې یو نسلي سوله راغلی ده، اما که چیرې ولږ او بیکاري شي، هلته خلک د ولږې نه که زما اولاد مري زه غلا هم کوم، بیا زه وژنه هم کوم، هلته بیا جنایی جرمونه دومره به زیاد چې ورو ورو اوس هم جاری دي. خبره په دې کې ده چې هلته چې زما حق، زما تعلیم دی، زما کار دی، ما نه اخیستل شوی دی، نو دلته څنګه امنیت دی، څنګه آرامي ده، او څنګه سوله ده؟ سوله خو واقعا هغه څه د ځمکې پر مخ په تاریخ په اوږدو کې همیشه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې، یا د نړۍ په یو ځای کې، نه په یو ځای کې، ترې خپل ژوند بخونکي ستوري پر مخ همیشه یو ځای کې انسانان په جنګ اخته ول، او د سولې د نعمت څخه بي برخه پات شوي دي. اما په تاریخ کې داسې هم ویل شوي دي، داسې وختونه هم ثبت شوي دي چې په ټوله نړۍ کې ټول خلک سوله ییز ژوند درلوده، په آرامۍ کې، په سوله کې ژوند کړی دی، پات شوي دي، او د نړۍ په هیڅ ګوټ کې اسوي د جنګ او وژنو او د ویرې خبره هیڅ نه وای، او انسانان یو د بل په نوم نه دي قرباني شوي. اما متاسفانه په نړۍ کې خو نور متشنج نقطې هم دي، خو افغانستان نیمه پیړۍ، تقریبا نیمه پیړۍ په جنګ کې تیر شو، په بې عدالتۍ کې تیر شو، او دا چې نړیوال قدرتونو سره کوم موږ دې حالت ته ورسولو، نو دا قوتونه چې دی راغلل سره کوم ټول هغه خپل جنګي او نظامي تکتیکونه په کار واچول، او په دغه هیواد کې ټول سپکې وسلې او درنې او کیمیاوي او اټومي بیولوژیکي وسلې د هوایي او ځمکني ځواکونو په مرسته په لکهاو پیاده ځواکونه دلته وکارول، افغانان دلته په شهادت ورسول شي، شکنجه شول، یو بل په نوم تهدید شول، او ډېر ښکلي ځوانان زموږ له منځه لاړل، وتښتېدل، فراري شول، یا بیا هم موږ په دغسې یو حالت کې موږ یې پرېښودلو، او ناتو او په سر کې امریکا ونه توانېدل چې هغه امنیت چې باید راوستی وو، او جنګ دی، د جنګ له امله یې ټوله کړې وه. خو په دې شکل چې راوستل، بیا هم زه نه وایم چې دلته سوله ییز ژوند لرم، ځکه چې دلته ډېر حقونه دلته پامال دي او نه دي ورکول شوي. دلته هغه حکومت چې قانوني نه دی راغلی، هغه دا چې په دې رقم حاکمیت کوي، دغه استبدادي حاکمیت، یعنی عوام خلق سره مونږ په تماس کې یو خو زه د تاسو لنوم
ډیر مننه زازه سپ تاسو د بیرمن اوګي امیل خبره واورې درستا جواب ورته سره
زه به خبره وکم چې دا تاسو خپل مال داد پورې پرېګ دی تعلیمانه پرېګ دی یو خبره دا ده چې راځي صلح د خپل کو بهر هم تعریف کو صلح د کابل دروازو بهر هم تعریف کو هغه څوک به د سولې په قدر څنګه نه پوهېږي څوک چې د ډرون د تیارو له ډار څخه له خپلو کوټو نشل راوتلی د شپې له طرفه
خبر اوکلے د میرمن امیل خبر دا وی چې موږ نه حق اخیستل شوی دی کوچنیان وګی دی او حکومت قانوني درغلی د غدری خبر ته جواب ورکا مهرباني
زه هیله کوم ګورې موضوع یو د بیا موضوع کې بل د عزیز موضوع صلح د خبره د غربت فکر راځي خو هغه ته صلح هغه جواب ورکما یو خبره حق حقوق د خورګان او راغله تعلیم او تحصیل ده او بل زموږ د ځوانانو او زموږ د سپینګرو تقاوت خبره ده کته چې د افغانستان کې داخل کې د زین شبکو یا د تلویزیونونو خصوصي خبرونه واوري تر ټولو زیات د غزو غ کوشتون کې ادریس محمدی زاده ده چې تعلیم او تحصیل په برخه کې بار بار د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو سره هم کتلې دي لیدلې هم دي او دا سوال هم راشتر څو د نجونو پر مخ باندې مکتبونو او پانتونو دروازې خلاصې شي یو دویم بار بار مونږ دغه سوال هم کړی دی چې حق اقدار ته وسپارل شي تخصص مد نظر ونیول شي پیشینه د جهاد بد مد نظر ونیول شي دریم تقاوت د سپینګر ګرځول شوی دغه هم بار بار یاد کړی تقریبا کته چې چیرته د زما خبرونه پر یوټیوب باندې وګور شي افغانستان خصوصي چینلونه سره ما په داخل افغانستان کې دغه درې تر ټولو سختترین غوښتنې زما دي تر ټولو هغه غوښتنې دي چې هر شپه زه په یو نه یو رسنۍ کې څه کوم او زه په دې باندې افتخار کوم خو دلته غربت خبر د درې کلو رئیس نه ده دا غربت رئیس تقریبا د 2004 لس کله چې د امریکایانو د وتلو اوازې ګنګوسې شولې د غربت د ماجرت لمن افغانستان ونیوله ځوانانو ونیوله اغل دې ډار چې امریکا و سوزي وز به مونږ وګي پاتې شو مونږ لوګي پاتې شو مونږ به ګداګر شو مونږ به خواروزار شو مونږ به تباہ او برباد شو اما غ سلسله مراتب تر دم غړي پورې ده دا غربت او دا بیکاری او دا ناچاری دا الوګه دا بی عدالتی دا درې قانون کې نه راغلي دا تقریبا دا پیشینه لري تقریبا دا 2004 لسنه د 2004 لسنه دی خو د دې اوسط مخ په ډیګډیریدل شو د دې ګراف مخ په ډیګډیریدل شو لو دا تقریبا د درې کلونو سمره نه ده د دې درې کلونو سمره څه شه ده د مکتبونو دروازو بندیز ده د خورګانو پر مخ باندې د پانتونو دروازو بندیز ده دغه سمره دا ده چې تر څو څنګه وکول شو د خپل سپینګیرو ته تقاوت پیسې راوخلو د ځوانان هغه وخت کې هم بیکار وو د پارلمان وزیر د پارلمان وکیل او وزیر او رئیس او جمهوریت کې وڅوک د نظام کې څوک پیژندل په وظیفي وو اوس چې ملا صاحب وپېژنې قاري صاحب وپېژنې مفتي صاحب وپېژنې مجاهد صاحب وپېژنې په وظیفه باندې یعنی صرف دغه څو نقطې دي چې هغه سبب دي کېږي چې تر څو مونږ غوښتنه هم وکړو پښتنه هم وکړو او د دې مخه په داخل د افغانستان کې چا هم نه نیولې نه دغه د بیان ازادي چا نیولې نه د پښتنه مکوه زه وایم چې تر ټولو زیات کما څوک پېژنې که څوک نه پېژنې په سوشل میډیا د سرچ کې په د خصوصي پانتو هغه کې تلویزیون کې تر ټولو زیات ترين په زشترین الفاظ باندې هغه موجود کړی دی چې حکومت دغه مکتبونو دروازې او پانتونو دروازې خلاص کړ تر څو زموږ خورګان ته درس ولري تر څو زموږ د خورګان راتلونکي په خطر کې ده زموږ د ماشومان راتلونکي په خطر کې ده حتی تاسو د سپور تقریبا په شل کلو نظام کې موږ اورتوپیدیک ډاکټر نه درلودل په اوریولوژیک ډاکټر نه درلودل خو راتلونکي څو کلو کې موږ تاسو په داخله افغانستان کې قابلیت هم نه لرو چې دا په لوی لاس باندې د افغانستان اخیستل یو مبهه ځای ته چول دي یو تور تیارو سره مخامخ کول دي د باند اسلامي امارات چارواکي هم ګویا دي د کیسه خبره شته د څه نشته چې موږ نه سر د خبرې درس محمدي زاده کوي دا اته د اسلامي امارات چارواکي هم سره مني چې باید ډیر ضرورت ترجه د مکتبونو د پانتونو دروازې سره خلاص شي کار اهلي کار ته وسپارل شي د مشال تقاول سره ول کړي مګر خبره دلته موجود نشه په خبرونه د صلح هوا
bale bale خو امش اباد شم میگیریم از مهمان محترم میخوایم که کوتاه صحبت بکنن چون سه مهمان محترم داریم آقای زازه بانو میل و آقای بیراملی تا به همه به شکل درست وقت برسه آقای بیراملی خب شما پیشتر میره فرمودین که صلح ابعاد مختلف داره، تنها یک مسئله نیست که امنیت برقرار باشه و ابعاد مختلفش هست، آزادی هم یک بخش از صلح هست، آزادی های مختلف. چین هم میتونه در چنین کشورهای جنگ زده که در اونجا از مدت‌های طولانی جنگ و خشونت به شکل از اشکال ادامه داشته، صلح را ترویج کرد؟
ببینید، ما به فرموده امو بزرگای که در این عرصه تحقیق کردن، امی یک کشور صلح‌آمیز کوتاه یک چارچوب بشه بلی. در کمتر از یک دقیقه کوشش میکنم که بگویم، باز میریم به سراغ سوالتون. در یک کشور صلح‌آمیز انسان‌ها بدون ترس از اینکه فردا صبح چی بخورن زندگی میکنن. در یک کشور صلح‌آمیز انسان‌ها هر کار را که دوست دارن انجام میتن، هر درس را که میخواین میتونن بخوانن. در یک کشور صلح‌آمیز زنان خانه‌نشین نیست. در یک کشور صلح‌آمیز دختران به مکتب میره. در یک کشور صلح‌آمیز دختران به دانشگاه میره، دکتر میشه، معلم میشه و دکتر میشن. در یک کشور صلح‌آمیز خبرنگارا هر چیز را که میتونن به صورت آزادان به زبان میرن. و همچون در یک کشور صلح‌آمیز احزاب سیاسی فعال هست و در اونجا فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی میکنند. در یک کشور صلح‌آمیز نهادهای استیک هولدرهای غیر از حکومت و غیر از نهاد دولتی هم فعال است که میتونه به نحو دولت‌ها و حکومت‌ها را پاسخگو بکنه. مال وقت دیگه پاره میزنم کدام از این بر افغانستان صدق میکنه، اینا میمونیم که مردم قضاوت بکنه و ببینن که چقدرش با افغانستان مطابقت داره. در قسمت ترویج صلح در کشورهای پس جنگ یا پاس کانفلیکت میتونیم بگیم که اولین مرحله اعتماد سازی است. ببینن یک دو گروهی که با هم ده ها سال، 20 سال، 30 سال جنگ کرده، هیچ با هم اعتماد نمیتونه به این زودی داشته باشه، بدون اعتماد سازی ها صورت بگیره. شما میگین در افغانستان به نحو عفو اعلان شده، ولی هر کسی که به اونجا میره به نحو ناپدید میشه. این باید اعتماد سازی ها صورت بگیره، گروه ها با هم بشینن، صحبت ها صورت بگیره و امو آزادی های را که انسان ها به خاطر اظهار نظر خود دارن باید از او گرفته نشه. مثلا زنان افغانستان اگر کدام مشکل داره باید به زبان آورده بتانن، ولی وقتی که به زبان آوردن کشته نشن، بندی نشن، ناپدید نشن. بنان تمام از یا بستگی به داره که ما چقدر با در با گفتگو نیاز داریم. اولش همی است، آگاهی سازی و اعتماد سازی. این سه پروسه با هم اگر یک جایی پیش بره و پارالل پیش بره، میتونیم که در کشورهای پس از منازعه مثل افغانستان یک حالت صلح‌آمیز داشته باشیم.
بله،
برنامه سب در دوهی غونډه نوروز ته چې یو ډیره هیله یا آرزو د خلکو دا و چې په افغانستان کې بشپړه صلح راشي او د ټول اړخونو ترمنځ خبري وشي. لکه څنګه تاسو معلومات اوس یوازې کل یا شریک مکل، ولی دغه هیله ته آرزو ته خلکو نه رسیدل، دا صلح په افغانستان کې ټینګ نه شو.
ببینین ان پروسه صلح بسیار، پروسه دوحه بسیار جالب بود که اولش امی دیروز هم در یکی از کنفرانس ها در اینجا سر صحبت شد که نحوه انتخاب افراد که به گفتگو می رفت بسیار جالب بود، به خاطر از اینکه مشخص نبود که اینا چقدر تاثیرگذاری دارن با در بین جامعه و چقدر نفوذ دارن در بین حکومت که بتونن مسائلی که در اونجا صحبت شده بر اینجا بیارن و تطبیقش بکنن. پنج گروه که در با طالبا داشت مذاکره میکرد نماینده میفرستاد، گروه مجاهدین بود، گروه تکنوکرات ها بود، گروه حکومتی بود، گروه زنان بود و گروهی که گفته میشد گروه نماینده از جوانان هست که این جوان ها هم امو افراد بودند که وابستگی بسیار نزدیک در بسا موارد هم پسران امو کسایی بودند که در قدرت و در ثروت در افغانستان بودند. بنان به این خاطر ای پروسه های دوحه و گفتگاه های سال در افغانستان به نتیجه نرسید که اصل طرفی که مردم بود ناپدید بودن، یعنی امو کسی که باید خودش میرفت در گفتگاه سم میگرفت ناپدید بود. مثلا نماینده زنان کسانی بود که همیشه یا وزیر بوده یا وکیل بوده یا به نحو در قدرت شریک بوده، میخواستن از زنان نمایندگی بکنن که صدایشان هیچگاه شنیده نشده. مثلا از زنان نمایندگی میکنن که تا زبان از اوها را نمیفهمیدن، مثلا میگفتن ما نماینده زنان هستیم ولی زبان مردم را که در اطراف مثلا در جوزجان، در قرقین، در فاریاب بودن نمیفهمن. اونا به یک زبان دیگه تکلم میکنن، اینا به یک زبان دیگه همشهری هموطن هستن. بنابراین اینی مشکلات وجود داشت که متاسفانه پروسه و گفتگوهای صلح در افغانستان ناکام ماند.
گرم مننه. مرمن امیل، ستاسو په نظر بشپړ صلح تک افغانستان کله رسیدای شي؟
خو متاسفانه دغه د جنگ راوړون چې هم انسانان دي. په جنگ او نامنې کې انسانان ډېر پرمختګ کړی. په جنگ او نامنې د کارول د لپاره پرمختللي وسایل د انسانانو په لاس کې دي، او انسانان د وژلو لپاره دوی د ویرولو لپاره له سپکو او منیورې تر اتومبامه پورې کیمیاوي و بیولوژیکي وسلو کارولو الوتکې و ټانکونه و هر څه انسانان په اختیار کې لري، او د خپل اهداف هدفونو لپاره اوس قدرتونه نړۍ دغسې شوي دي چې هغه ځای کې چې د دوی هدف وي هر هغه څه چې غواړي دي. او نن چې ملل متحد وجود لري او د دوی فلسفه په دې بنا ده جوړ شوی و چې حقوق بشر او امنیت باید د جهان وساتل شي، ملاتړ یې وشي. اما نن موږ ګورو چې حقوق بشر څه حالت لري په ځینې نکاتو کې چې څونه هره ورځ ګورو، او امنیت ګورو چې څه رقم دی، او په افغانستان کې دا چې څه رقم امنیت راتلی شي. ما درته وویل چې که دلته حقیقت داته ونه سپارل شي او د خلکو حقونه په نظر کې ونه نیول شي او دلته ظالم او مظلوم وجود ولري، قانون وجود ونه لري، نو په یو هیواد کې چې وګړي قانون ونه لري لکه یو ځنګل دی، هر څوک چې زورور دی، هر څوک چې کوي هغه کوي او نورو ته هېڅ اصلا اهمیت نه ورکوي چې څه وایي، څوک یې ملامتوي، پکې هم نه دی. اوس جهان اوس خو داسې نه دی، اوس موږ دنیا سره اړیکې لرو، نن نه شو کولای چې خپل ځان سره اوسېږو. که دوی ټوله دنیا ملامت کړي، دوی ته یو کلمه ووایي چې ولا داسې نه ده، نو په حقیقت باندې سترګې پټول دا رقم سوله راتلی نه شي. په دې وطن کې دا وطن چې دونه بد حالت روان دی، یو بشري ناورین دی. باور وکړئ چې خلک یې نه ګوري، اما که د نږدې نه وکتل شي ډېر بد حالت کې دی، خلک سا وباسي، ډېره سخته ده. او دنیا هم اوس موږ نه هغسې چې باید په نظر کې اوسو، هغومره چې د دې خاورې نه څه رقم دی وکاروه کار واخیستل شو، او نن موږ یې هېر کړي یو. او هر څه چې کېږي که دنیا ورباندې صرف غږ کوي، او اوس خو ټول پوهېږي دلته څه حالت دی، او دوی هم پر یو کلمه باندې په ډېر بې تفاوتي وایي داسې نه ده. په دې اکتفا کوي، اما دلته دغه انسانان ټول حق د ژوند لري، حق د سولې لري، حق د یو سوله ییز ژوند لري، د یو امکانات لري، د ضرورتونو لري، چې دا خدمتونه باید حاکمان باید د همدې دپاره دوی دي چې خلکو ته خدمات وکړي، نه دا چې همیشه د افغانانو نه مالیه واخلي. که په هر حالت کې دوی باید دې مالیه باید پر ځای شي که مري که ژوندی پاتې کېږي، اما په مقابل کې د دې احساس نه لري چې دغه خلک چې وزګار دي، دغه خلک چې هیڅ هم نه لري او خپل د شپې ورځې د ژوندي پاتې کېدل دپاره هڅې لري، دلته په دوی باندې جبر زور روان دی، خو هیڅوک هم څه ویلی نه شي. نو په دې حالت کې څنګه به سوله راشي؟ یعنی د ژوند هر اړخ ته چې وګورې، خلک یېره لري چې سبا به زه څنګه کېږم. سبا ته نه فقیر لپاره دی ایران چې فقط ژوندي پاتې شو، دې لپاره نه چې دا ژوند وکړي او د دې ابتدایي شیانې پوره وي، آرام وي، هوسا وي، او خپل علم پوهې هنر ته او فلسفې ته فکر وکړي. نه، دا شیان ترې نه پاتې دي. په دغه حالت کې زه وایم څنګه به سوله راشي؟ سوله راتلل چې کله حق و عدالت شي او ټولنه کې تامین نه شي، او ټول هغه غوښتنې چې انسانان لري خواب خواهی تلاسه نکی، نو دوی نشی کولی چی پدی حالت کی در رسول دلتا حاکمش.
تشکر شما بانو امیل. جناب آقای بیراملی، در رواندا و حتما آگاه هستین که قتل عام صورت گرفت که بین توتسی ها و اوتو ها و بر چند سال واقعا بی سابقه بود. بعد از اینا یک محکمه چمنی را به گفته خودشان دایر کردن که در قریه جایی دور افتاده مردم ها رفتن شیشتن. یکی برادر خدا ورد گفت من تو را دیدم که کارت د دستت بود اون همسایه ما را کشتی معذرت بخوای. دیگر رفت بابی خدا ورد گفت من تو را دیدم که در این جلسه شرکت کردی. محاکمه چمنی در کل رواندا برگزار شد و مردم خودشان خود محاکمه کردن و معذرت خواستن و امو بود که بعد از او اردوخ هم یک جا شدن و رواندای بسیار خوشبخت تا سالهای اخیر به وجود آوردن. آیا فکر میکنین که صلحی که در افغانستان همه برزو تلاش میکنن هر گروه اینا متضمن چنین یک عفو عمومی است؟ آیا محاکمی است که همه اقوام به او بیاین و بالاخره بپذیرن که اگر ای خرابی شده نسبش هم دلیلش ما بوده؟
بله متاسفانه ما در برنامه پیشترم یاد کردم که به معذرت افغانستان یک کشور منحصر به فرد است و مشکلاتشان هم مشکلاتی است که با دیگر دنیا بسیار فرق داره. من تاریخچه رواندا را خوانده بودم، بله همونطور یک حادثه شده، ولی ببینین در افغانستان وقتی که شما اگر هر چقدر بخواین این گروه ها را با هم جمع کنین، اما مسئله پیشتر است که باید اعتماد سازی صورت بگیره. این اعتماد سازی از گفتگو شروع میشه. حالی که من شرایط وطنم میبینم و مردمایی را که در داخل و در بیرون هستن کم و بیش میشناسم و همراهشان در تماس هستم، آغاز یک گفتمان بسیار مشکل است. برازی باید زمینه سازی شود، برازی باید پیش مقدمه های ساخته شود، برازی باید جوانان، زنان گرده هم بیاین و تمام از این مسائل از صفر شروع شود. دیروز
آیا خودجوش؟ آیا خود افغان ها چون ابتکار گرفته میتونن یا این که باید نهرها و کشورهای در رقیبشان باشن؟
نه، خودجوش باید باشن. همین دیروز که ما در کنفرانسی هم در این مورد صحبت کردیم و من برازی تاکید کردم که بر فعلا افغانستان در سال 2021 حداقل در سال 2021 به حالت دیفولت خود بازگشت، یعنی به حالت تنظیمات کارخانه‌ای خود آمده و همه چیز نابود شده. همه چیز باید از صفر ساخته شود. ما هیچ نهادی که پاسخگویی داشته باشه و عدالت تامین بکنه نداریم. ما هنوز امو اعتماد سازی‌های لازم که در سال‌های گذشته رخ داده بود آغاز نکردیم. ما باید همه چیز از خود و خودجوش مثل که در رواندا و در سومالیالند و دیگر جای‌ها صورت گرفته با معذرت خود ما بشینیم و از نو سر تمام مسائل از صفر صحبت بکنیم. حتی برای صحبت بکنیم که درست است مناطق هست متخاصم بودن با هم در گذشته ها و گروه ها جنگ کردن، قسم که شما گفتین بیاین همین مسائل از صفر و برای همیشه پاک بکنیم که کی چقدر مسئولیت داره، معذرت خواهی میشه، جبران میشه، بچی نو جبران میشه، عدالت اجتماعی چگونه تامین میشه، مسئولیت ها را کی میگیره، مجرم کی است، مسئول کی است، همه از این مسائل از طرف خود مردم میتونه شو. اگر ما یک مشکل هم داریم، بله که متاسفم ما همیشه به عادت کردیم که یک کسی از بیرون بیاد ما را رهبری بکنه و یا کمک بکنه، ولی من فکر میکنم که حال شرایط تغییر کرده. حداقل بعد از سال 2021 بسیار از مسائل بسیار واضح گفته میشه بین اقوام، بنابراین مثلا میتونه که یک شروع شوه.
بله تشکر از شما.
ډیر مننه زاده صاحب. هم دغه پختنه یا د جواب دوام باندې تاسو هم پختنه لرم چې د بشپړې سولې ته درستلو لپاره اعتماد جوړول څنګه امکان لري یا څنګه کولای شو رامنځته کړو؟
د سولې د راوستلو لپاره یو خود جنگ څخه بدل ضروري دي چې په هیڅ نه و فزیکی جنگ شتون ولري. دویم قدم کې چې ضرور ده هغه تقابل ده، چې نه ذهنیتي تقابل وي او نه افعال په شکل باندې تقابل وي. دریم قدم کې اختلاف نظر ده، چې حتی وکول شو چې دومره شجاعت وخایو چې هیڅ نه اختلاف نظر په ټولنه کې ایجاد نکړو او نه ورته زمینه برابر کړو، چې ترڅو د اقوام و ملتونو د ژبو د ادیانو د اشخاصو یا د سمتونو یا د حزبونو ترمنځ طبیعي ستلار آباد شي. همدغه لار بیا اختلاف نظر تلار جوړوي، اختلاف نظر تقابل ته جوړوي. تقابل دا ده چې یو نفر سنگر ته وخیږي او سبا ته جنگ سره شروع شي. د دې ټولو لپاره ډیره پراخه سینه پکار ده، چې ته وکولی شي د خپل ګناه ومني او د بل نفر ګناه وبخي. د دې لپاره گفتمان ملي ضرور ده. گفتمان ملي اوس د څو بوده لري چې گفتمان ملي اوس چا سره وکي؟ گفتمان ملی زما پر آن دلته څوک په کابل کې دي، دوی پر دې فکر په عقیده باندې دي چې گفتمان ملی به د افغانانو سره د ازل وي، نه د هغه پخوانیو ټیکدارانو سره، نه د پخوانیو رهبرانو سره، نه د پخوانیو هغه خلکو سره چې امتحان یې ورکړی ده. دا ځلې باید گفتمان ملی د خپل ولس سره وشي،
یو لوی جرګه را وغوښتل شي، لوی جرګه څخه باید یو مشروعیت واخیستل شي. د افغانستان کې فکر نه کوم چې دغه ټولنې بیا دغه مشورتي ټولنې څوک غوي خلاف وي. راوته غوښتل چې لوی جرګه را وغوښتل شي، د لوی جرګې عنوان خیر د بل شکل دی ورکړي، بل عنوان دی ورکړي چې تر څو وکولی شي په منسجم ډول باندې ټول ولسونه، ټول قومونه، ټول خیلونه، ټول سمتونه په دغه جرګه کې ځان تمثیل کړي، او آسیو نظام آسیو حکومت تشکیل شي چې هغه کې هر څوک خپل ځان وګوري.
خلکو نظر هم غواړي، د خلکو شورا هم را غواړي، خلک د رایې یا د حق ورکولو نظر هم نه لري، نو بیا د حکومت نتیجه به څنګه وي؟
نه، د صرف حکومتونه پر رای باندې نه ټاکل کیږي. هر قوم دلته مشر لري، داسې مشر لري چې هغه د اختلاف نظر پیشنه نه لري، داسې بدنامۍ لکه پټه هغه په موقعه کې نه لري. ودو غواړي ځوانانو، دوی غواړي سپینګرو، د نه دوی غواړي شمال، نه دوی غواړي جنوب، نه دوی غواړي هماغه مشران دي په هماغه لوی جرګې کې په داسې شکل باندې یو با اعتماده با نفوذ حکومت تشکیل کړي چې وکولی شي دا شل کلنه قربانیان چې ورکړل شوي دي، جهاد چې کړل شوی ده، سرخندنې ورکړل شوي ده، د کونډو بور یتیمانو دغه قربانیان له بې ځایه سر لاړ نه شي، او وکولی شو داسې حکومت تشکیل شي، داسې حکومت جوړ شي چې د خلکو په خوښه باندې راغلی وي. رای خو دلته موږ داسې ولیدلې،
مثال یار چې تاسو ورته وای د دغه حکومت نوم به بیت شي څه رقم حکومت؟
هر حکومت، هر عنوان چې وي، مخ مخکې ویل کنه چې هر عنوان اسلامي امارت ورکوي، هر رقم پروسیجر چې اسلامي امارت ورکوي، دا ټول غزینې د اسلامي امارت ځان سره واخلي تر څو دې ته تن کېږدي، خود مشروعیت د دې ولس څخه واخلي، مشروعیت د قومونو څخه واخلي، مشروعیت د ولایتونو څخه واخلي، مشروعیت د ټول افغانستان څخه واخلي، چې تر څو وکولی شي داخلي مشروعیت
صحیح ورسېږي. مننه،
تشکر. باهم به یک پیام گوش میدیم، بعدا بس خود دنبال میکنم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیا هم خرغلاست تاسو د امریکا غږنه د روکراس یا سپینی خبری خبرونه ګوري. تر وقفی مخکې زمنګ بل قدرمن ملما زاز سیب ویل چې اوسنی حاکمان په افغانستان کې یو په اصطلاح مشورتي جرګه را وغواړي او خپل مشورت لاسه کی او نظام را منځ کی او حکومت را منځ کی. زما همدغه پوښتنه زه ښاغلي بیرمنین پوښتنه کوم چې د طالبان تر حاکمیت لاندې هم فرض که خلک راشي خپل رایه ورکي یا نظر ورکي، او موږ بیا هم د یو مشروع حکومت تمام لرل شو، آیا فکر کوي د وسنی شرایطو کې دا سی حکومت را منځ کې دی شي؟
متاسفانه ببینین نمیفهم که دوستا از تعریف شان از یک حکومت همه شمول و بر اساس رای مردم چی است. در تمام کشورهایی که بر اساس اصول مردم سالاری جور شده و کار میکنه، رای یگانه رای انتخاب حکومت های مشمول هستند و یا حکومت های مردمی هستند. شما نمیتونین که معیار بکنین مثلا احمد یا محمود در فلان منطقه با نفوس است، بنان ای اگه هرچی گفت ای رای مردم است. او میتونه بسیار منافع داشته باشه، بسیار او به منیپولیشن باز است، میتونه او را به نحو به فساد آغشته بکنین، برایش پول بدین و یا امکانات دولتی بدین او از شما حمایت بکنه، چون یک مسئله سری نیست. شما میتونه امروز صحبت بکنه، این مسئله اصولی نیست و قانون نمیتونه که قانونمند هم باشه در بسا موارد. بنان در شرایط فعلی اگر ما میخواهیم که یک حکومت درست است با همین حالتش حکومت مردمی و همشمول داشته باشیم، تنها راهش رای مردم است. اگر مردم 90%, 50%, 40%, حالا که دامش بالای 90% است یا هرچی که است میخواین امی حالت فعلی را, پس چرا صندوق نمیگذارن و رای گذاری نمیکن و مشروعیت از مردم نمیگیرن تا ای که به نحو بازور و با صلاح بالای مردم حکومت بکنن؟
تشکر. باجز شما امی یک سوال داشتم از در امی رابطه از بانو امیل. بانو امیل با تقدیم سلام خدمت شما, چون ما شما صحبت نکردیم, امی مسئله را که مشروعیت گرفتن از مردم و رأی مردم خواستن, 3 سال از تسلط طالبان در افغانستان میگذره, اما با وجود خواهش ها و تقاضاهای جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت فراگیر, برای دادن حق به بانوان, کوچکترین عقبگرد و یا عقب نشینی از موضع فعلی خود طالبان نکردند. حال در آینده شما چقدر امیدوار هستین که اگر بخواین که یک لوی جرگه یا یک رفرندوم و یا یک انتخابات برگزار شود, چقدر طالبان در این مسائل راضی هستند و علاقمند هستند یا علاقمند خواهد بودند؟
متاسفانه و از روزی که اینا آمدن به صدها فرمان صادر کردن, تمام فکر و هوششان, تمام انرژیشان, تمام امانوها اصل آجندهشان فرجی بود که زنها را چطور میتونیم که سرکوب کنیم, چطور میتونیم محدودیت سرشان وازه کنیم, چطور میتونیم خفه کنیم, چطور میتونیم هر روز به حدی که آن حتی خانم ها خودشان یکان گپا میزنن و گفتن که یک فرمان است که امشب صادر شده, خبر داری ندارین, به یکی دیگر روان میکنن که زنها حق ندار, زنها ضرور باید چادری بپوشن و دیگر در موتر سوار نشوند و اینا با معذرت دیگر که سر اسب و خر باید جای برن. باز یک زن چادری دار از اوشانده بودن که بعد از اینی فرمان است. اینا شما فکر کنید که در این وقت چطور امکان داره که ما توقع داشته باشیم که در یک جرگی که اینا فکر میکنن که به خاطر مشروعیت خود او را برپا کنن و به خاطر که جهان یک کم قناعت بکن یا چی کنن, وقتی که نیم جامعه, حیات جامعه بدون اشتراک از اینا در این عصر ناممکن است که پیش بره و پیشرفت کنه, اونا رو نادیده بگیرن, اونا رو هر روز سرکوب کنن, آیا او جرگی که اینا تشکیل میتن و به چی شکل باش, آیا او عدالت هست نیست قسمت, او رو کی نظارت میکنه و به چی شکل خواد باشن وقتی که زنا نباشن, او رو هیچ کس قبول کرده نمیتونه.
مرمون امیل اندرته بی پختنه که اولا که تاسو دخپل خبرم بی ازر را طوله که بی بل ملمت بم ورشوخ پروانه ورس دقائق پاتی که چیر تا دغس حکومت را من سشی چیز تاسو بکنه او ساسو رایا پکنه تاسو دمانه نوار دی او کنوی نو ساسو پا اصطلاح اغبرگون اقتام چده؟
خب چی مون پکی رای و نلرو, مون پکی حق و نلرو, حق دگدون و نلرو, زمون گختنی پکی نوی, مون حضور و نلرو, فیزیکل پکی نوستو او پسنده که سنگه چی ووسم یو نو مون ده پارهیز دمانه نوار نده, دسته نده چه مونگ غرق پورتا کوله نشو, همیشه بخبل غرق وله رو, هم دسته چه ده تعلیم ده پاره چه زما ده بقا مسئله ده, زما ده هیواد ده خلکو او لوی ظلم ده چه پدی وقت شده, او مونگ ده دین الاسته سرکیگ نو ده دایه جاری ساتو, هم دسته با ده نور مسائل پو اکل چه اغا برخلیت ده افغانستان وی اغا سرنوشتاز وی پا اغا که مونگ دون وله لرو, مونگ خبل آواز لرو, مونگ خبل اعتراض لرو چې دنیا څخه یې بلاخره دا به تر کله پورې دوام ولري, او ترې دا څلورم کال دی لکه څلور پیړۍ غوندې په هر یو مظلومه ښځه چې دا د تاریخ مظلومه د دې درد هر کونې اوري او هر ړوندې ګوري یو بې احساس انسان یې هېڅ کولی شي. نن په موږ دغه حالت جاري دی.
ډېره مننه. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده, برنامه را جمع بندی میکنیم, 1.5 دقیقه به آقای زازای و آقای بیراملی میتیم. آقای بیراملی, بان چی گفته آمد, شما دورنمای صلح در افغانستان چگونه میبینید؟
بسیار بستگی داره ای که با مردم چگونه رفتار میشه در افغانستان و خود مردم چگونه با مراکز قدرت رفتار میکنن. ببینید اگر شما یک کشور صلح‌آمیز میخواین، راه ازی از مشروعیت گرفتن از مردم میگذره، نه ای که با یک چند کسی که فکر میکنین صاحب نفوذ است و مشر است و در رأس اقوام قرار داره با اونا صحبت بکنین. بنابراین من فکر میکنم که راه طولانی در پیش است، ولی ناامید نباید شد. میشه از یک جای شروع کرد و گفتمانهای مثل گفتمانهایی که در بیرون و در داخل صورت بگیره و اعتماد سازی ها صورت بگیره. من امیدوار هستم که زنان افغانستان و جوانان افغانستان در این راستا پیش قدم باشند و همی انیشیتیف همی ابتکار را به دست بگیرند تا این که ما در آینده نزدیک به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم.
بینه تشکر آقای بایدام
زده سه بخی میاد قیادیم نقا وقت لرو تاستا چه مرمن امیر مرت اشاره وکړه چې خزه پکې نه یاغه حکومت دوی خزه د منلو وړ نه څنګه کولای شي د خزه په شمول ټول خلک پراتون کې په افغانستان کې په داسې حکومت کې شامل شي چې ټول د منلو وړ وي. زازه سمون سری است؟
بله آقای زازه با گمانم جان نمیتونم این سوال از بانو امین
مونسر زازه سبشته تخنیکم کرانو
هستن آقای زازه و گمانم هستن.
خب مرمون امیل کتاس و یست میرابانی تاس دواب را کنی
یک دقیقه وقت دارین بانو امیل
سوال دی اوکی.
ما ول چې تاسو مکه همدغه تاسو خبره ما پختنه وکړه زادي صاحب نه متاسف نه غمو سره نشته لري اړیکه پرې شوې ده. څنګه کولای شي چې خزه پکې شامل شي په داسې نظام کې چې په اصطلاح راتلونکي ټول ته د منلو وړ وي؟
دفتر کوم چې نه یوازې افغانانو لپاره بلکې د دنیا خلکو لپاره هرې چې د دې خزو د بشر د حقوقو مدافعان دی اغوی به هیڅ کله دا ونه مانی کله چې اغوی نه مانی کله چې افغانان نه مانی نو دا د منلو وړ نه دی او ځان ته هم زحمت ورنکي. دا یو ډیره پیچلې مسله ده چې کوم چې دا هم صرف د رک پورته کوي او دا کار باندې نه بریالی کیږي. دوی او دوی فعلاً دپاره هیڅ کوم نیت اراده نه لري. دوی په همدغه رقم شاید نور هم ادامه ورکړي. نو کاشکې دوی یو لارې نه خپل مشروعیت واخلي. خو بیا دا یو کار و ځکه چې افغانستان کې خلک نور نړۍ په رسمیت وپېژني زموږ اړیکې به جوړې شي زموږ دپاره به موږ به د کار خاوندان شو خلک به بهوسکارتیا وفقر بیچاره
بله. تشکر از شما بانو امیل. از هرسی مهمان محترم آقای زازه بانو امیل و همچنان آقای بیرملی جان سپاس که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای همه تقاضا داریم.
استاسول عملتیار دیر مننن تربیع خیچاری.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه
په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.